سیستمونو کې ډاونلوډ کړي او له روانو حالاتو ځان خبر کړي.
د ننګرهار چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د مځکو د غاصبانو د نیولو لړۍ روانه ده او تر اوسه پورې 9 کسان نیول سوي دي. ویل سوي چې په غاصبانو کې ځینې زورواکي هم شامل دي. د ننګرهار د ولی لویان اتاوله خوژانی می د مرکې په پل کې پښتنه وکړه چې دغه کمپاین تر اوسه څنګه روان دی.
ننګرهار کې خپل د ولایتي ادارې لوري غاصبینو د نیولو لړۍ روان ده. تر دا مهاله پورې 9 کسان نیول شوي دي. دغه کسانو کې داسې غاصبین هم شتون لري چې تر 30 زیات حکومتي ځمکې غصب کړي وه. اوس دغه ځمکه تقریبا ترلاسه شوې ده او حکومت ته بېرته سپارل شوې.
په دغو 9 کسانو کې څوک شامل دي؟ آیا دولتي چارواکي دي، قومي مشران دي، که نور کسان؟
په دې کې بېلابېلو ډلو کسان شته دي. اکثره یې په ډېره لوړه کچه سرمایه دار دي، هم درز زورواکي هم پکې شتون لري. ځینې حکومتي مامورین هغه هم داسې معلومات شته دي چې دوی هم په ځینې وقاصد کې اثر لري، ممکن دوی هم ونیول شي. خو تر اوسه پورې حکومتي مامورین د غاصبینو په لړیو کې نه دي نیول شوي. ولی موږ ژمنتیا هم دا ده که هر هغه څوک چې هغه حکومتي مامور واوسېږي، یا هر څومره زورواکي واوسېږي، یا سرمایدار واوسېږي، ولایتي ادارې باید تر تفصیل لاندې رانه شي او دغه د نیولو اقدام به وسي.
هغه کسان چې تر 100 پورې مځکه غصب کولی سي، خامخا د زور خاوندان دي. څومره ډاډ لري چې دغه کسان به په عادلانه ډول محاکمه کیږي؟ له دوی څخه به پوښتنې ګروېژنې کیږي؟
کومه لارښوونه چې د جمهور رئیس وه، د ولایتي ادارې کومه دنده چې وه، هغه مو ترسره کړې ده. کسان مو نیولي دي، څارنوالۍ ته په رسمي ډول معرفي شوي دي. اوس په څارنوالۍ کې د دوی چارې پر مخ روانې دي. وګورو چې دوی څومره کولای شي په شفاف ډول د دوی دوسیه مخکې یوسي. تر دې مهاله پورې موږ هېڅ ډول تحصیل لاندې نه یو او موږ ژمن یو چې انشاءالله چارې په شفاف ډول ترسره شي.
د کانال مځکې هم په دغو مځکو کې شامله مسله ده، ځکه چې اکثره وخت راپورونه کې د کانال مځکو یادونه
کېږي. د کامې ولسوالۍ د شودو همدارز دروداتو فرخرو د وزیر نورو سیموبیلابیل زمکې دي.
دا په کوم کلونه کې غصب شوی دي؟ د غمزکې
له پخوا څخه غصب شوی دي. تقریبا د تیرو لس کلونو په موده کې غصب شوی دي. حتی داسې هم شوی په دغه موده کې چې ور باندې بلډینګ مو جوړ شوی دي، لوړې قیمت لرونکي ودانۍ ور باندې جوړ شوی دي. موږ به د قانون په چوکاټ کې د ټولو په وړاندې اقدام کوو. هغه کسان چې هر څومره سرمایه ګذاري کړي دي، لپاره به د قانون په چوکاټ کې لار جوړی کیو
سبینه او سرغړول کې بنول کیږي. بله، خو غنیسه په ننګرهار ولایت کې د دایښ ډلې پوړاندې پوزي عملیات هم په ځونو سیمو کې روان دي. ورستي معلومات څه دي؟ څومره لسترونه لري دغه عملیات؟
زینان د خنی د دایښ وسلواله د تخزیاسي دي. د ولسونو ورسې هم غږی چې د ولایت مقام په هغه ځنو راسته شوی دي. د دایښ د ټول لړۍ روانه ده. هر ورځ تاسو ګورئ په اوسط ډول تر لزګونه دایښ وځل کیږي او دوی ډیر تر تاسو لاندې راغلي دي. او جېټ د لوی وځل شوی دا څومره ګوښونه چې دوی وو چې دوی ګوندي ډیر فعالیتونه کوي، دا وایي بشپړ مخنیوی شوی. اوس د په دې کم شمیر دایښ په ننګرهار کې شتون لري. دوی خپل فعالیت کوي خو هغوی هم نوک په نخ دي او دوی هم له منځه وړل کیږي.
دوی پاچین ولسوالۍ کې زیات حضور لري د نورو ولسوالۍ په نسبت، لکه څنګه چې راپورونه وایي. پاچین کې څه تدابیر نیول شوي دي په دې خاطر چې سرحدي ولسوالۍ ده او دغه ډله بیا هلته خپل فعالیت شروع نه کړي؟
هر ورځ پاچین کې کوم پټن ځایونه چې دي، په نورو سیمو کې، په سرحدي سیمو کې هغه ته ځانګړي تدابیر نیول شوي دي. زموږ ملي اردو، ملي امنیت، سرحدي پولیس او ځینې نور ارګانونه هلته ډېر ښه تدابیر لري او د دې پټن ځایونه په نښه کړي. موږ سره هوایي ځواکونه ښه همکاري کوي. ډاډ ورکوو چې انشاءالله دایښ څومره
د ننګرهار والی ویان اتاوله خوژانی و چې ویل یې په دې ولایت کې د مځکو د غاصبانو د نیولو د کمپاین پر مهال 9 کسان نیول سوي او دا لړۍ به روانه وي. که په ننګرهار کې هڅه کیږي نیول سوي مځکې له غاصبانو خلاصې سي، په پکتیا کې له معیارونو سره برابر پر پراخه مځکه د کرکټ سټډیوم جوړیږي چې لګښت به یې د کرکټ بورډ لخوا ورکول کیږي. داود تپان راپور راکوي.
دا پکتیا ولایت په مرکز گردیز ښار کې د نړیوالو معیارونو سره سم د کرکټ د لوبغالي جوړېدو چارې په نږدې 15 جربه ځمکه کې د شاوخوا 14 میلیون افغانۍ په لګښت پیل شوې. د کرکټ بورډ چارواکو په وینا په دغه ټاکل شوې ازینه به د دې لوبغالي لومړنۍ چارې بشپړوي او ورپسې به د نړیوالو ډونرانو په مالي مرسته د دې لوبغالي چارې پر مخ بوزي. د کرکټ بورډ عمومي مشر نسیم الله دانش پکتیا ولایت یاد کړ چې د کرکټ په برخه کې ډېر زیات پرمختګ کړی دی او په ملي لوبډلو کې اکثریت ځوانان لوبیږي او په همدې اساس یې له خپلې بودیجې څخه هڅه کړې چې په پکتیا کې په نړیوالو معیارونو برابر لوبغالی جوړ کړي.
پکتیا زموږ د ملي لوبډلې لپاره زمونږ د 19 کلن ځوانانو لپاره او زمونږ په داخلي لوبو کې ډیر زیات ځوانان مونږ ترا کړی دي او زمونږ ملي لوبډله دي پکتیاوالو لوبغاړو ډکه ده او د پکتیاوال لوبغاړي په ټولو برخو کې دوی خپل ځانونه ښودلي دي. همدا وجه ده چې کرکټ بورډ د خپلې بودیجې څخه لومړی میدان دی چې جوړیږي د خپلې بودیجې څخه جوړیږي مونږ سره په دې کې هیڅ هم مرسته نه ده کړې.
دا دغه لوبغالی د پرانیستو په مراسمو کې د کرکټ بورډ اداري چارواکو سربیره د ملي لوبډلو لوبغاړو د ولایتي ادارې مسؤلینو ولایتي شورا مدني فعالان او د کرکټ سلګونو مینوالو برخه اخیستې وه. د پرانیستو مراسمو پر مهال د پکتیا والي نصرت الله ارسلا رسنیو ته وویل چې دوی د کرکټ بورډ ادارې څخه منندوی دي چې له خپلې بودیجې څخه امکانات پیدا او پکتیا کې د کرکټ لوبغالی بنسټ کېښود. نوموړي زیاته کړه چې دوی به هم څه وکړي د نړیوالو ډونرانو څخه د دې لوبغالی په جوړېدو کې د مرستې تقاضا وکړي او هغوی وهڅوي چې د دې لوبغالي په جوړېدو کې ورسره لا مرسته وکړي.
یو خو دوی هم مونږ ته اطمینان راکړی دی د دوی د اخلاص نه، بل مونږ سره بشریکه باندې مرکز کوشش کوو چې ډونر ورته پیدا کړو. مونږ خو ومیرو چې څلور دېرش ډیری وضع دی په تدریجي ډول باندې تر څو پورې دغه 14 میلیونه چې دوی خپلې بودیجې لګولي دي باندې به کار شروع کېږي او دې سره په څنګ کې لکه څنګه چې ورور ویل چې $1 میلیون مخکې په نظر کې ورته نیول شوي وو، نو بشریکه باندې به کوشش کوو. زه مطمئنه یم انشاءالله چې د وخت تېرېدو سره به دا نور بودیجه هم مونږ ورته پیدا کړو.
دغه لوبغالی چې د کرکټ بورډ په مالي لګښت په نږدې 15 جیره به ځمکه کې جوړیږي، ټولې چارې به تر 2018 میلادي کال پورې بشپړیږي. او د پرانیستې د مراسمو پر مهال د کرکټ بورډ اداري مرستیال حاجي عز الله پزلی وویل
د افغانستان د کرکټ بورډ د خواسته د د خپل بوجي سره د دې تاداب ان شاء الله کې خودل سو په دې کې به بستا مکمل د سپورت کمپلیکس جوړیږي چې پاغه کې اکیډمي جیم دا ټول وسایل به ان شاء الله موږ به کوشش کوو ان شاء الله ولادي چې در 2018 پورې دغه ګراوند پاغه معیارونه باندې جوړ کو چې واکن انټرنیشنل لوبي دلته وسی. نو په دې سره 13 ورځ د کندهار په ولایت کې دغه ګراوند د بل ګراوند قرارداد سوی دغه نړۍ بم دغه سجاري
د نوموړي په خبرات سره پیل کړي چې د یواد په بیلابیلو برخو کې په نړیوالو معیارونو برابر لوبغالي جوړ کړي او دا لوبغالي پرانیستو په ځای کې د پکتیا ولایتي شورا رئیس عبدالرحمن خان زدرانم د پکتیا ولایتي ادارې او افغانستان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د واقعي اتلانو په نوم واټونه او څلور لارې ونوموي.
په افغانستان کې د هغو خلکو په نومو باندې چوکونه جوړیږي چا چې ډیر خلک قتل کړي دي، چا چې ډیر خلک وژلي دي، باید د دغو اتلانو په نوم باندې چوکونه ونومول شي. دا د افغانستان د فرا یو ویاړ دی.
د کرکټ د لوبغالی په داسې مال پرانیستل کیږي چې په پکتیا کې تر دمه د کرکټ کوم لوبغالی نشته او اکثریت ځوانان په شګلنو او اواروشو میدانونو کې لوبې کوي او دا ولایتي لوبو د آمادګۍ او تمریناتو لپاره ګاونډیو ولایتونو او یا پښتونخوا ته ځي. د اوتپان آزادی رادیو پکتیا.
مننه کوم د آزادی رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم.
ټاکل سوی روانه میلادي میاشت له اروپا څخه یو حیات د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د خبرو لپاره کابل ته ولاړ سي. دا خبره د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار آزادی رادیو ته نن وکړه. قسیم سلمل او نور تفصیل.
تیر میلادي کال اروپایي هیوادونه په غیر قانوني توګه د یو زیات شمیر کډوالو د ورتلو شاهد و چې پکې یو زیاته برخه افغانان هم شامل و. د همدې کډوالو د برخلیک د معلومولو لپاره ټاکل سوی روانه میلادي میاشت یو پلاوی له اروپا څخه افغانستان ته راسي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه پلاوی به په اروپا کې د افغان کډوالو د ستونزو په ارتباط د جوړیدونکو رسمي غونډې په اړه بحث وکړي.
د جنوري په وروستیو کې یو پلاوی له اروپا څخه کابل ته راځي. په کابل کې له افغان چارواکو سره د رسمي مذاکراتو د پایل په اړه خبرې کوي تر څو اروپا ته د تلونکو افغان پناه غوښتونکو ستونزو ته لاره هواره شي.
نوموړی وایي د همدې روان 2018 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې یو افغان پلاوی به هم اروپا ته ولاړ سي، سو هلته د اروپایي ټولنې له چارواکو سره د افغان کډوالو پر ستونزو وغږیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګر ملتونو عالی کمشنری یا یو این ایچ سی آر د معلوماتو له مخې تیر میلادي کال اروپا ته د مدیترانې له لارې د تللو کډوالو 40% چې 2 لک کسان کېږي افغانان جوړوي. د دې ترڅنګ د وروستیو شمیرو له مخې شاوخوا 2.4 میلیون افغان کډوال چې قانوني اسناد لري په پاکستان او ایران کې ژوند کوي او یو زیات شمیر هم د غلطه پرته له قانوني اسنادو شپې سبا کوي. په همدې حال کې د کډوالو د چارو لپاره د ملګر ملتونو عالی کمشنری له اروپایي هیوادونو غواړي چې د افغان کډوالو د دوسیو په څیړلو کې پوره غور وکړي. د افغانستان لپاره د دغه کمشنری ویاند نادر فرهاد د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
پیشنهادات ما مشخصا به کشورهای
اروپایی همی بوده که برای دیوایز مش پیشنهادات مشخصا اروپایی هوادونو ته داوچی لخلکو سره په انفرادی شکل چلند وسی ترڅنګ د هغوی د هویت معلومولو لپاره کار وسی چې آیا په افغانستان کې روانو حالاتو ته پکتو هغوی په شرایطو برابر کسان دی او کڅنګ موجود
در افغانستان.
له افغانستان څخه د خلکو د تیشتي اساسي لامل په دغه هواد کې رواني جګړې بلل کېږي، خو خلک په بے صبرۍ سره د ته پته مدي چې له وسلواله مخالفینو سره د افغان حکومت د سولې هڅې مثبت نتیجه ورکړي او دا کار لشتر لشتر په هیواد کې د جګړو شدت راکم کړي.
په خوست کې ځینو قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو په یو غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو منصوبین له دې کبله وستایل چې په لرو او محدود امکاناتو یې د خلکو سوله ییز ژوند او د دې هیواد پولیس ساتلی دي. د غونډې ویناوالو افغان سرتیرو ته ډاډ ورکړ چې ولسونه د دوی تر څنګ ولاړ دي. نجیب الله الخیر له خوست نه راپور وړاندې کوي.
د خوست یو تن قومي مشر حاجي رسول محمد خان تړي افغان ځواکونه په دې وسایل چې په لږو او نشتو امکاناتو خپلې دندې په ښه ډول سرته رسوي.
د خوست ولسونه د هغې په نمایندګۍ په وسلوالو قوتونو باندې نه یوازې نن د تاریخ په اوږدو کې په ویاړو، په خاص ډول په اوسني شرایطو کې چې ډېرو په نیمګړیو امکاناتو باندې تاسو د خپل ولس د خپل سرحدونو نه دفاع کړې ده او دفاع کوئ او قربانۍ هم ورکړې دي. دا ولس ستاسو دی، تاسو د دې ولس یئ.
مجاهدینو د شورا مشر مولوی سردار زدران بیا په خپلو خبرو کې د امنیتي ځواکونو روحیه وستایله او په هلمند کې د یو سرتیر د ژوندانه وروستۍ خبرې چې خپلو ملګرو ته یې کولې وړاندې کړې. ده وویل دې سرتیر خپلو ملګرو ته د ژوند وروستۍ پیغام دا ورکړ چې خپل سنګر پرې نږدي.
په دومره لږ امکاناتو سره هیڅ ملک د خپل خاورې او د خپل ملت نه داسې دفاع نه ده کړې. ما ته یو ملګری کیسه کوله چې په هلمند کې موږ محاصره شو، مرمۍ ټوله راته خلاص شوې. یو ملګری مو زخمی دی، د ژوند اخیری سلګی دی، ولی بیا هم ملګری ته دا ناری وی چې د مرمۍ سره احتیاط وکړي او د خپل مرچینه او د خپل ولس نه دفاع وکړي.
ولایتي شورا رئیس عبدالولی واحد زی هم په دې غونډه کې خبرې وکړې او وی ویل:
دښمن دې په دې پوهیږي چې زمونږ د ملي امنیتي ځواکونو په ملا تړلې کمربند دوی ته دا پیغام ورکوي، هیڅکله به دوی دا ارزو نه پرې کیږي چې دا نظام ټوټه ټوټه او دا ملک بیا په فرقو او بیا په ډلو ټپلو سره وویشي.
د امنیتي ادارو د چارواکو په استازیتوب خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت هم په خپلو خبرو کې د خلکو له اعتماد او باور مننه وکړه او تر څنګ یې له خلکو په کلکه وغوښتل چې د خپلو امنیتي ځواکونو سره د تل په شان خپله همکاري روانه وساتي.
د خوست میړنی ولس لکه سره کامې چې تاریخ په اوږدو کې د خپل ساتنه کړی ده، د خپلو ملي امنیتي ځواکونو په څنګ کې ولاړ وو، بیا هم دوی زموږ په څنګ کې ودرېږي. موږ په تنهایی هیڅ شی نشو کولای تر څو زموږ په څنګ کې دغه مېړنی ولس نه وي.
یاد دي وي د خوست په ګډون د افغانستان په ډېری ولایتونو کې داسې مهال د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ غونډې او پروګرامونه ډېر شوي چې افغانستان په وروستیو میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو چې په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو د شتون خبره هم کیږي، د جګړو او بریدونو د ډېر والی شاهد وو.
ازادي راډیو ته لیکونه راولېږي په خوست کې د پوسټ باکس شمیره ده 1.
د امریکا د ځنګړو ځواکونو له هغه افسر څخه چې د القاعده شبکې پخوانی مشر اوسامه بن لادن یې ویشتلی وو، د محرمو اسنادو د افشا کولو له کبله تحقیقات کیږي. په لټون کې وایي دغه افسر په پټه د اوسامه د میډیا او تصویر ساتلی وو او د القاعده د پخوانی مشر د وژلو په اړه په لیکل شوي کتاب کې چاپ کړی وو. د فرانسې خبري اژانس په حواله جزئیات له رضوان مراد نوري.
میتیو بیسونیت د امریکا د سمندري ځواک د هغو ځانګړو سرتیرو پخوانی افسر دی چې په 2011 کال کې د پاکستان په ایبټ آباد کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د منځوړلو په خاصو عملیاتو کې برخه درلوده. نوموړی وروسته له هغې د محرمو اسنادو د افشا کولو په قضیه کې تر تحقیقاتو لاندې راغی چې د خپل شخصي کمپیوټر د هارډ ډرایو یو کاپي پلټونکو ته وسپارله. میتیو بیسونیت تورن شوی دی چې د اسامه له ویشتلو وروسته د هغه یو تصویر اخیستی او په خپل کتاب کې چې د اسانه ورځ نه وه تر عنوان لاندې لیکل شوی چاپ کړی دی. د امریکا حکومت هیڅ کله د القاعده شبکې د وشل شوی مشر اسامه بن لادن د جسد تصویر نه دی خپور کړی او وایي چې لا وشل کېدو وروسته د اسامه مړی سمندر ته اچولی دی. خود بسونت مدافع وکیل رابرټ لوسکین فرانس پریس اجانس ته ویلي د دل مؤکل څخه مخکې پلټنه شوې وه او په تیره اگست میاشت کې قضیه وتړل شوه. رابرټ لوسکین ویلي د په 2014 کال کې د امریکا له حکومت سره یو معامله لاسلیک کړ چې له مخې به د ده په خبره د بسونت د کتاب له میلیونونو ډالرو عاید څخه یو څه حکومت ته ورکوي. خو د بسونت مدافع وکیل په خپلو څرګندونو کې د اسامه بن لادن د جسد د تصویر او یا په دې اړه چې آیا اوس هم د دل مؤکل څخه تحقیقات روان دي څه نه دي ویلي. د القاعده شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن د 2018 کال په مای میاشت کې د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د دې هیواد د پوځ یوې اکاډمۍ ته نږدې د ځانګړو امریکایي ځواکونو په خاصو عملیاتو کې وژل شو. ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د چین ولسمشر شی جینګ پینګ منځنی ختیځ ته د دوه ورځني سفر په لړ کې نن سعودي عربستان ته ورسید. د سعودي دولتي ټلویزیون وایي چې ملک سلمان له ولسمشر شی سره خبرې کوي او د هغه هیواد دفاع وزیر محمد بن سلمان د چین د پلاوي هرکلی کوي. شی جینګ پینګ په پام کې لري د دې سفر په ترڅ کې مصر او ایران ته هم ولاړ سي. تفصیل د فریبا ظاهر پر راپور کې.
چین او سعودي عربستان د سوداګرۍ د سټلایت لارښودونکو ټکنالوژۍ انرژي او تیلو په برخه کې د همکارۍ څېړنو پنګونې او پراختیا څوار لسندونه لاسلیک کړه. دغه سندونه عربستان ته د چین د ولسمشر شی جین پینګ د سفر پر مهال لاسلیک شوي دي. دغه راز سعودي عربستان د چین د چاپیریال ساتنې په برخه کې د دوو پروژو لپاره د پور ورکولو موافقه کړې خو د دغو پورونو د مقدار په اړه څه نه دی ویل شوي. ویل کېږي د سعودي عربستان پاچا سلمان د عربستان تر ټولو معتبر مدال چې دغه یو د بنسټ ایښودونکو ملک عبدالعزیز نوم ورکړل شوی د چین ولسمشر ته ورکړ. ولسمشر شی په پام کې لري چې په دې دوه ورځني سفر کې د خلیج د همکاریو سازمان او هم د اسلامي همکاریو د سازمان له مشرانو سره وګوري. د سعودي عربستان او چین ترمنځ اقتصادي اړیکې د دوه هیوادونو د دوړخیز اړیکو محور جوړوي. سعودي د چین د اومو تیلو تر ټولو لوی تمویلونکی هیواد دی. چین د سعودي دوهم لوی سوداګریز شریک دی چې په 2014 کال کې د دوی ترمنځ د سوداګرۍ کچه 9.5 میلیون ډالر ته ورسېده. ولسمشر شی وړاندې په 2008 کال کې چې هغه مال مرستیال ولسمشر و سعودي ته سفر کړی و او د سعودي پاچا په 2014 کال کې پیکینګ ته تللی و. سعودي ته تر سفر یو ورځ دمخه د چین ولسمشر په الریاض ورځپاڼه کې یوه مقاله خپره کړه او په هغه کې عربستان یو ورور هیواد وباله او دا یې هم ویلي و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د لا پیاوړتیا په لټه کې دی. د چین ولسمشر دغه راز ویلي چې دغه وخت په سیچوان ایالت کې د 2008 کال تر زلزلې وروسته سعودي عربستان څخه باندې 8 میلیون ډالر مرسته کړې و چې دا د چین د حکومت لپاره تر ټولو لوی مرسته بلل شوې ده. د سعودي تر لیدنې وروسته به ولسمشر شی مصر ته هم لاړ سي او له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره به وګوري. دوی به په قاهره کې د منځني ختیځ په برخه کې د چین د پالیسیو په اړه وینا وکړي. تر هغه وروسته د چین ولسمشر ایران ته تلونکی دی او له ولسمشر حسن روحاني سره به وګوري. ایران ته دا سفر داسې مال کېږي چې تهران پر هغه هیواد د لویدیځو بندیزونو تر لرې کېدو وروسته د بهرنیو پانګونو د جذب په لټه کې دی.
د ازادي راډیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماشام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدلای شئ. په دې خبري ساعت کې مو مهم راپورونه دا و چې د خبر پښتونخوا په 400 کې پر پاچا خان پانتون د وسلوالو برید پای ته رسیدلې. په دغه برید کې شاوخوا شل کسان وژل سوي دي. د افغانستان ولسمشر پر اقتصادي او امنیتي مسایلو د خبرو د پاره سويس تتللې. په ننګرهار کې د مځکو د غاصبانو د نیولو لړۍ روانه ده. تر اوسه پورې 9 کسان په دې لړ کې نیول سوي دي. په پکتیا کې د کرکټ معیاري سټډیوم جوړیږي او پر دې نورو د دې ترڅنګ مو پر نورو مسایلو هم په دې خبري ساعت کې راپورونه او مطالب درلودل.